درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لنده ماو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم لا څو مهمو خبرو ټاکل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتي مسلو په اړه په دیارلسم نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې دولتي خبري اژانس تاس د دغه هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله کړې ده. د ریپورت کې راغلی چې د طالبانو حکومت غړي به د لومړي ځل لپاره د امنیتي مسلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د مې د میاشتې له 20 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي. پکې به د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د ټولنې غړي، بریکس هیوادونو، د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو همګټو هیوادونو د سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوارخیزې خبرې اترې به ترسره شي. د طالبانو حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. پرون په ټول افغانستان کې د ګزرن ضد واکسین کمپاین د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو وختي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په لومړۍ ورځ خپل ماشومان واکسین کړي، ازادي راډیو سره خبرو کې د واکسینو د کمپاین د پایل هرکلی کړی. خو د یو شمېر نورو ولایتونو ځینې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د پایل کوم خبر نشته. د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین د پایل خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان تازه په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څخه د ماشومانو د مړینو په شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي دي د مې د میاشتې په منځنۍ یوونۍ کې د شری ناروغۍ له کبله نږدې 19 ماشومانو مړینه ثبت شوې. په افغانستان کې د پولیو په شمول د ماشومانو د اړینو واکسینو په وخت نه رسیدل ډېر کله د افغان ماشومانو روغتیا او سلامتي ګواښي. او مخکې له دې چې د نړۍ مسایلو ته ورشو، د افغان ماشومانو په تړاو یو بل خبر دا دی چې د هلمند یوې مور په یو وخت 15 ماشومان زیږولي. دا ماشومان د یک شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار په ولایتي روغتون کې زیږیدلی چې درې هلکان او دوه نجونې پکې شامل دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند عامې روغتیا د چارواکو په حواله ویلي چې د مور او څلور ماشومانو روغتیایي وضعیت د قناعت وړ دی، خو د یو ماشوم روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د مور او ماشوم لپاره یو له مرګونو هیوادونو څخه ګڼل کېږي او دلته په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د ماشوم زیږونې او د مېندوارۍ پر مهال د داسې روغتیایي ستونزو له کبله مري چې د مخنیوي وړ دی. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبر. د دوشنبه په ورځ د اسرایلی ځواکونو په تازه هوایی بریدونو کې د غزې د ترانګې په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي چې ډېری د یو ښوونځي دننه وو. د غزې د روغتیا وزارت وایي یاد ښوونځی د جګړې له امله د بې ځایه شوو کسانو د اوسېدو لپاره کاري. د اسرایل پوځ بیا ادعا کړې چې په دغه ښوونځي کې د وسلوالو د قوماندې یو مرکز په نښه کړی. د سیمې چارواکي وایي په برید کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم وژل شوي او تر 550 ډېر کسان ژوبل شوي چې ولسي وګړي وو. په یوه بله حمله کې چې پر یو کور شوي د یوې کورنۍ 19 غړي چې پکې 15 ښځې او دوه ماشومان شامل دي وژل شوي. اسرایل وایي دا عملیات به تر هغې دوام عمومي چې یا حماس له منځه ولاړ شي او یا وسلې پر مځکه کې. همدارس اسرائیل لتی رونه یو رئیس غزې ته د بشری مرستو د ورتګ مخنیول وقو په ورستوي کې محدودی مرستي پرې. د خپلو نړیوالې ادارې د قحطۍ خبرداري ورکړې وای وسنه حالت د میلیونونو خلکو د ژوند لپاره ګواښ پیښي. او اروپای ټولنه به نن هغه نوې طرحه په رسمي ډول تصویب کړي چې لمخې په دې ټولنه کې د دفاعي لګښتونو د پیاوړتیا لپاره 150 میلیارډ یورو چې 170 میلیارډ ډالر کېږي ځانګړي شوي. دا طرحه چې د اروپا لپاره امنیتي اقدامات یا سیف نومیږي، د اروپایي هیوادونو لخوا د روسیا او بیلاروس د بیړنیو ګواښونو د مخنیوي لپاره د ناټو د نوو اهدافو په تعقیب وړاندې شوي. دا سیف له مخې اروپایي ټولنه به د خپلو مالي بازارونو لارې دا پیسې په پور واخلي او بیا به یې غړو هیوادونو ته ورکړي. دا دې پورونو د بیرته ورکولو موده 45 کاله ده چې لومړی لسیزه کې هیوادونه د بیرته ورکولو اړتیا نه لري. دا غراس په طرح کې د اروپا د آزاد سوداګرۍ ټولنې هیوادونه او د اروپایي ټولنې نومان هیواد اوکرين هم شامل. د سیف طرحی یو اصلي هدف دا دی چې اروپایي هیوادونه په ګډه دفاعي وسایل واخلي څو د اروپا ګډ دفاعي بازار رامنځته شي. د دې هدف لپاره لومړی کال یو هیواد کولی شي یوازې د پور غوښتنه وکړي، خو وروسته باید لږ تر لږه دوه هیوادونه په ګډه غوښتنه وکړي. په دې طرحه کې د امریکا په ګډون نورو هیوادونو د برخې اخیستو لپاره یوه قاعده هم وضع شوې چې د دفاعي تجهیزاتو 15% باید د اروپایي ټولنې، د اروپا د آزاد سوداګرۍ د ټولنې له هیوادونو او یا اوکراین څخه واخیستل شي او پاتې 15% له نورو هیوادونو لکه امریکا څخه اخیستل کېدای شي. طرحې ته یوازې هنګري منفي رایه ورکړې، خو نور غړي هیوادونه یې ملاتړ کړي. دغه طرحه به د 2030 کال تر پایه پورې دوام وکړي. دا وو خبر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا زه ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د مهم عنصرونه چې د ستاسو د کتاب د 850 صفحې څخه فایل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو په ژوند کې مهم عنصرونه پیژنو چې البته کوم ډول عنصرونه دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اهم دي، ارزښتناک دي. البته موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې عنصرونه وپېژندله، د هغوی تر منځ کیمیاوي تعاملات مو وپېژندله چې مختلف ډولونو سره کیمیاوي تعاملونه اجرا کېدله. نو ګرانو زده کوونکو، عنصرونه لکه اکسیجن، نایتروجن، کاربون، هایدروجن او داسې نور وه چې موږ او تاسو وپېژندل چې د هغوی څخه خپله کچیر موږ او تاسو ځیر سو، اکسیجن، نایتروجن، کاربون او هایدروجن عنصرونه چې دي زموږ او تاسو په ژوند کې ډېر مهم او ارزښتناکه دي، ډېر ارزښت لري. البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې کېدای سي چې ډېر مهم او ارزښتناک اوسي. ګرانو زده کوونکو، یو مهمه ماده یا مهم عنصر خپل اکسیجن ده چې هم د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او داسې نورو لپاره کېدای سي ډېر اړین او مهم اوسي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هغه عنصرونه دي چې کېدای سي زموږ او تاسو په ژوند کې، البته د حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې ډېر مهم اوسي، چې عبارت اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کاربون خوي. چې یو هم ګرانو زده کوونکو، د دې څخه کچیر موږ تاسو ځیر سو، د هایدروجن عنصر ده چې هایدروجن عنصر په طبیعت کې کچیر وګورو په ډېره لویه پیمانه په پراخه توګه سره وجود لري چې په ځانګړې توګه خپله په یو شمېر سیارو، اتموسفیر، فشار او البته دوی چې دي له هایدروجن څخه خپله جوړ شوي دي. یا هم کېدای سي چې موږ تاسو وایو خپله د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر مساوي ده په یو سره سمبول هم ویني چې په اچ تور سره ښودل کیږي. نو دغه هایدروجن عنصر چې د ګرانو زده کوونکي کېدای سي چې زیات وخت په لمر کې هم وجود ولري، د لمر مقدار هم کېدای سي چې زیات هایدروجن عنصر درلودونکو اوسي، ځکه چې کچیرې وګورو په ځمکه کې بیا د دې لپاره چې د هایدروجن ګاز، البته د هایدروجن کتله چې ډېره سپکه ده، د هماغه د سپکوالي له امله کېدای سي چې په ځمکه کې ډېر کم وجود ولري. نو ځکه هایدروجن چې د په هوا کښې شتون لري. نو د انسان د بدن کتله چې د هم ګرانو زده کوونکو خپله په 100% کښې 10% خپله د هایدروجن څخه جوړ شوې ده، یعنی البته د هایدروجن عنصر څخه جوړ شوې ده. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وینئ چې دا خپله د هایدروجن عنصر د سمبول په دوه سره په اچ سره ښودل کېږي. البته په طبیعت کې په مالیکولي باندې سره موندل کېږي، نو ځکه د هایدروجن تر څنګ موږ او تاسو دلته دوه لیکو، یعنی دا چې دوی دوه اټومه هایدروجن څخه جوړ شوی دی. نو اټومي نمبر ګرانو زده کوونکو، یو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري. یو هم ګرانو زده کوونکو، هایدروجن چې د خپله یوه یا د هایدروجن ګاز بې رنګه، بې بویه، البته بې خونده ګاز دی چې کېدای سي له نورو ټولو ګازاتو څخه ډېر سپک ګاز وشمېرل سي. او د هایدروجن ګاز چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې په منفي 252.3 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په مایع باندې تبدیله سي، او په منفي 259.8 درجه د سانتي ګرید کې کېدای سي چې بېرته ته په جامد باندې چیش سي تبدیل سي. او دا وګران زكون کو د هایدروجن عنصر وو چې مروتا سوال وس رازو دلوس په دې برخه کې. البته مروتا سو د هایدروجن کیمیاوي خواص هم بيد ولولو چې هغه څه ډول کیمیاوي خواص درلودن کده. دا چې ګران زكون کو هایدروجن چې د خپل د فعالو غازات څخه شمیرل کیږي نو په دې خاطر هایدروجن غاز کولای شي چې د بیلا بیلو مرکبات او عنصرونو او مواد سره چې شو کړي بیلا بیل تعاملات ترسره کړي او البته د هغوی څخه بیلا بیل مرکبونه او مواد لاسته راوړل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د هایدروجن عنصر چې د کېدلای سي چې خپل د اکسیجن سره تعامل وکړي د اکسیجن عنصر سره کچیر وګورو د برېښنایي جرکې په واسطه سره موږ تاسو وینو چې د هایدروجن او اکسیجن غازات ترمن یا هم یو کېدای سي چې یو له بل سره دوی یو ځای سي او په نتیجه کې دوی ترمن یو کیمیاوي تعامل ترسره سي او بور څخه چی شي سي لاسته راوړل سي چې دغه ډول دغه مواد موږ تاسو وینو یا دغه تعامل چې وینو کېدای سي چې تر ډېر اندازې پورې دوام وکړي یعنی تعامل نور هم دوام وکړي کېدای شي چې د چاودنې سبب سي او زیان ورسوي. نو ګران زده کوونکو تاسو په دې ځای کې وینئ چې موږ تاسو د هایدروجن غاز د اکسیجن غاز سره وینو چې تعامل کوي د تعامل په نتیجه کې مشته اوبه لاس راکې. موږ تاسو ویل کچیر دغه تعامل نور هم دوام ولري نو کېدای شي چې د چاودنې لامل سي او چاودنه خو په یوه چیز زیان رسوونکې ده. ازو یو هم د خپل د هایدروجن عنصر تعامل د کلورین عنصر سره وایو چې د کلورین سره تعامل کولای چې مرمر او تاسو مخکې هم ویل چې کلورین عنصر چې د دوراني جدول په اووم ګروپ کې قرار لري د هالوجن عناصر په نوم سره هم یادېږي ځکه چې مالګې جوړونکي عناصر دي. او یو هم موږ او تاسو وایي دلته چې خپل هایدروجن راځي د کلورین غاز سره چې شکوي په تیاره کې البته په قرار ډول سره او ما کچیر او ګورو پړناکشي بیا کېدای شي چې کلورین خپل د هایدروجن سره په ډیره چټکتیا سره یا هم په چټکی سره شوکري تعامل تر سره کړي او کېدای شي چې دغه تعامل خپل د چاودنې خطر هم ولري. نو ګران زده کوونکو تاسو په دې لاندې ماده لک شوی ونی چې د هایدروجن غاز د کلورین سره تعامل کوي چې کله د دې ترمن تعامل تر سره کیږي د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې څخه د هایدروجن کلورایډ په نوم سره یو نوې تیزاب لاسته راځي یا هم موږ تاسو ورته HCl تیزاب یا هم د مالګې تیزاب هم ویلی سو. دا هم ګران زده کوونکو د هایدروجن تعامل البته د کلورین عنصر سره چې موږ تاسو وایي کلورین عنصر چې د خپل سمبول په Cl سره شدل کیږي اټومي نمبر یې هم مساوي ده په اول سره اټومي کتله یې هم مساوي ده په د سره چې کلورین هم کېدای شي چې دوه ایزوتوپونه ولري. لازو ګران زده کوونکو اوس هم د هایدروجن تعاملات خپل د نایتروجن عنصر سره ولولو چې کېدای شي په دې برخه کې هایدروجن د نایتروجن عنصر سره تعامل وکړي چې موږ تاسو نایتروجن هم پیژنو چې د نایتروجن عنصر چې خپل په ان تور سره شدل کیږي نو نایتروجن د اټمي نمبر مساوي ده په او سره او اټمي کتله مساوي ده په شپانه سره. نو ګران زده کوونکو تاسو وګورئ په دې برخه کې موږ تاسو وینو چې په ټاکلو شرایطو کې البته ټاکلو شرایط عبارت فشار او تودوخه البته کټلیست چې د دې پښتون کې کېدای شي چې د نایتروجن غاز د هایدروجن غاز سره چې شو کړی تعامل وکړي او په نتیجه کې د دې څخه یو مرکب د امونیا په نوم سره پلاس راکې. موږ وینو هایدروجن د نایتروجن سره تعامل وکړو په نتیجه کې د امونیا په نوم یو مرکب پلاس راکړ چې د هغه مالیکولي فورمول مساوي ده په 2N البته مالیکولي فورمول مساوي کیږي په N H3 سره یعنی دلته موږ او تاسو دوه مالیکول د امونیا مرکب پلاس راوړ یا هم دوه مالیکول NH3 پلاس راوړ یا هم دوه مالیکول د امونیا غاز مو پلاس راوړ چې دا هم د هایدروجن تعامل د نایتروجن سره البته د اکسیجن سره او هم د ترتیب سره کېدای شي چې د نورو عنصرونو سره هم کېدای شي تعامل وکړي. یا هم ګران زده کوونکو خپل د هایدروجن عنصر د چې د فلزات سره البته د فلزات د اکسایدونو سره تعامل کوي کله چې وګورو هایدروجن مرتا سوایو کولای شي خپل د فلزات سره هم تعامل وکړي د غیر فلزات سره هم کولای شي تعامل وکړي کچیر له فلزات حیواناتو څخه اکسیجن جلا کړل سي. دغه برخه ته موږ او تاسو خپل د فلزاتو اکسایدونه وایي. د بیلګې په توګه کچيري موږ او تاسو وګورو، البته د په یو مرکب یا یو عنصر باندې خپل د اکسیجن غاز نسبېدل دي، ته بیا موږ او تاسو اکساید وایو. کچيري هغه فلز وي، فلزي اکساید وایي، او کچيري غیر فلزي مواد وي، بیا د غیر فلزي یا هم د غیر فلزاتو اکسایدونه وایو. نو په دې برخه کې هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر چې د مسو د اکساید سره تعامل کوي، کله چې د مسو د اکساید سره مس اکساید یا هم کپر اکساید موږ او تاسو ته وایو تعامل کوي، هایدروجن راځي د اکسیجن ځای نیسي او اکسیجن ورڅخه تشکیږي، جلا کیږي. په نتیجه کې د هایدروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره کیږي، کپر یا مس ورڅخه یا فلزي مس ورڅخه جلا کیږي او اوبه ورڅخه لاسته راځي، چې دا هم د هایدروجن تعاملات خپل د چې سره د فلزي اکسایدونو سره، چې یو هم فلزي اکساید مس اکساید کېدای سي، البته سوډیم اکساید کېدای سي، مګنیزیم اکساید او داسې نور فلزي اکسایدونه لرو چې کېدای سي چې خپل د هایدروجن سره څه وکړي، تعامل ترسره کړي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې دا چې موږ تاسو هایدروجن عنصر و پیژندل، د هایدروجن عنصر کیمیاوي خواص و چې د مختلفو مرکبات او مختلفو عنصرونو سره مختلف تعاملات ترسره کول، مختلف مرکبات پور څخه لاسته راوړل کېدل او ډیر فعال غاز و یا هم د فعال غازاتو د جملې څخه شمیرل کېدی. نو رازو د لوس په دې برخه کې اوس د هایدروجن لاسته راوړنه وایي چې هایدروجن څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګران زده کوونکو، د هایدروجن عنصر چې د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې چې یو فزیک پو د کوینډنش په نوم سره یادېدل، چې خپل د یو فلز او د تیزابو د تعامل څخه هایدروجن عنصر چې شکر کشف کړ، چې موږ او تاسو وایو خپل د عنصر د استعمال ځایونه هم شته چې په مختلفو ځایونو کې کېدای سي چې استعمال ولري. البته د هایدروجن استعمال چې ده کېدای سي د هایدروجن یا هم هایدروجنیشن په واسطه مایع غوړي په جامد غوړي باندې تبدیل کړل سي. ځینې بالونه دي د هغه بالونو د ډکولو لپاره، البته په کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې څه وکړو، استفاده وکړو. هغه بالونه چې موږ او تاسو وایي کېدای سي زیات وخت بل فضا ته کېدای سي مسافرت وکړل سي، مسافرت لپاره دغه بالونه چې شکل هایدروجن غاز څخه ډکېږي، او البته د دې لپاره چې هایدروجن له اکسیجن سره د مخامخ کېدو په وخت کې د سوځیدلو خطره لري، نو ځکه اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم غاز څخه چې شکل استفاده کیږي، چې هیلیم غاز بیا یو غیر فعال غاز ده او خطره نه لري. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیات کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه شو کړو استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې البته چې ارزونه ده، د ارزونه په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ. دوهم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي؟ دریم سوال د ګرانو زده کوونکو، وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې ماینستر راوړل شو؟ او سلرم سوال د ګران زده کوونکو، د هایدروجن د استعمال د ځایونو نمونه واخلي، چې چیرته د هایدروجن غاز استعمالیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته را خلاصت وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پر می ملتیا وکړی. گرانوز د کوونکو، زموج او تاسو نننی ورځ درس موضوع ده تیزابونه او الکلی، چې د څلور اویې مصفې څخه پیل تر څلور اتیې مصفې پورې به دوام ولري. رازو گرانو زدکون کو کسه هم موش آفتاسو پا تیل وسکی ول وستل چی پا پینزم سپرکی کی موش آفتاسو طول باس رازو گرانو زدکون کو کسه هم موش آفتاسو پا تیل وسک شی دا اکسایدون پار باس وکر رازو پا دیل وسکی پا موش آفتاسو تیزاب او الکلی و پیشنو چی تیزاب او الکلی ستا ویل کیجی تیزاب یا هم دا اسید کلیمه چی دا خپل لیونانی کلیمه اسیدوس څخه اخستل شوی ده چې د معنا یې تریوالی دی یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپل د یو د اسیدوس د کلمې څخه مشتق شوی ده چې خپل د تریوالی یا د ترش په معنا ده. خپل تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپل اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې ده د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلي خپله د همدغې الکلي چې خپله یو عربي کلمه ده اخیستل شوې ده خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلي په ساده ډول سره ایرې ته هم ووایو چې راځو د الکلیو خواص ووایو چې الکلي بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلي خواص وای اکثره الکلي یا اکثره مرکبات چې دي هغوی په خپل ځان کښې د هایدروکسیل منفي آیون درلودونکي دي یا هم د هایدروکساید درلودونکي دي. الکلیګان چې دي خپله تریخ خوند درلودونکي دي او په عین وخت کښې د هر الکلي خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګانې دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو چې خپله د الکلي ځینې مرکبات چې پکښې استفاده سوي دي لکه شامپو صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو د دوی خوندونه نه کتل کیږي او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي خو د خوند یا له لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. که چیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلي استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه که چیرې تاسو لیدلي اوسئ ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې ښه نه لګیږي کیدای شي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي، خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شوړیږي او یا هم تخریبیږي، چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دی خپله دوی برق تولیدونکي دي، په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو ساعت کې په لتمس کاغذ باندې وشندل سي، ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي، وایي چې دا الکلی ده، یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي، پوهیږو چې هغه تیزاب ده. زو ګرانه زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلی ګانوی په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو، موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلي، که چیرې الکلي په نظر کې ونیسو، په دې ځای کښې بیا موږ او تاسو وینو کېدای سي نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلای سي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کیدای سي چې په اوبلونو محللونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دی، هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپله یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي، په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې، که چیرې الکلی ګان په نظر کې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلی ګانې په اوبلن محلول کښې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی پلاستره کی. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلي ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. لزو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو، چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي، چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید غاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید غاز او اوبو تعامل، لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، کیدای سي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي، د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي. او په عین وخت کښې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دي، چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي، چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنې ګاز، د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزابو څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي، چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. نور تیزابونه هم شته او د دې ترڅنګ الکلیګانی هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپل یو الکلی ده چې د امونیا غاز چې د خپل تیز او تخریش کوونکی بوی لري په عین وخت شي یو الکلی ده چې موږ تاسو وایي چې دا مرکب خپل د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کې تشکیلی حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سره په تولید کښې هم استفاده کیږي. او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې ویني چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي، په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسره کړي. او په عین وخت کښې یو بل الکلی هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکسایډ الکلی ده چې دا الکلی هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کې د دې څخه زیات استفاده کیږي، او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویل چې الکلی خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکسایډ آیونونه جوړوي، نو دا الکلی چې د خپله د سوډیم اکسایډ او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیماً یو ځای کیږي او په نتیجه کې سوډیم هایدرو اکساید الکلی په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلی ګانې دي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوښتو چې تیزاب او الکلی څه ډول ښودل کیږي، یعنی څه پوهیږو چې دا تیزاب دی او که الکلی. نو د تیزاب او الکلی ښودونکي ته راځو. د تیزاب او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبیعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلی له خوا څخه اغیزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي. چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې که چیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب، او که چیرې شین رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلی ده. او په عین وخت کښې نور طبیعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی شو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلی وښیو. هغه طبیعي رنګونه لکه د سره کرم او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبیعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلی پرې ښودل کیږي. او مصنوعي رنګونه هم شتون لري، هغه لکه فینول، فیتالین، میتایل اورنج او یا هم د تیزاب او الکلیو دا چې دي کولی شي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلی دي، خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه ښیي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلیو اهمیت یا ارزش په ورځني ژوند کښې وایو چې څه ارزش لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلی ګانې موږ او تاسو وویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کښې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزاب درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کښې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کښې چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کښې شتون لري او د غذا په هضم کښې زموږ سره مرسته کوي. الکلی ګانې دي، د الکلی ګانو استعمال زیات ځایونه لري لکه سوډیم هایدرو اکساید چې خپله د صابون په جوړولو کښې او د کاغذ په جوړولو کښې زیات استفاده کیږي. کلسیم هایدرو اکساید د سمنټ په جوړولو کښې، د پپلستر کولو کښې استفاده کیږي او زر زیات استعمال لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می اومنه گرانوز دکونکو هیله لرم چی طول با جور رو او صحت مند بایستی سا دیانا صالحی تاسو طولو تا دن هم طول گی ده کیمیا مزمون حتم الوسته شراخ لاست بایم او هیله لرم چی دلوسته رستنی شی بو پرمی ملتیا اکره گرانوز ده کونکو زموج او ستاسو ننه ورزی درسی موضوع ده استرونه چی ده دو پینزو سمی سپی سخابل و پینزو سمی سپی پوری با دوام ولری درهم سپر که اتم لوست گرانوز ده کونکو موج او تاسو پتیر لوست کشی ولوستل او زدمو کرل چه اوزوی تیزابونه سدول تیزاب و دام ده ترتیب ده اوزوی تیزابو دولونه و چه اگزالی کاسید، اسیتی کاسید و میتانوی کاسید و او دسی نور چه دوی مختلف زینو کشی استفاده که دل یا هم کارول کدل رازو یو هم د عضوی او یا هم عضفوی گروپونو د جمله څخه استرونه وایو چې استرونه هم یو نوع عضوی تیزاب او اکسیجنی مشتقات دي چې د عضوی تیزاب او د هایدروکسیل د گروپ د بدلیدل په الکا اوکسی گروپ باندې کولای شي چې موږ تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو چې خپل دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د وی تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي چې عمومي فرمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه بیا باندې ترتیب دا د سی او یعنی کاربن او اکسیجن یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو او اکسیجن مشتقات دي وظیفوي ګروپ دا بیا باندې ترتیب سره دا د دوی عمومي فرمول ده ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولای شو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل په نوم سره هم یادولای شو چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول ده ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس راکړی چې دغه تعامل ته خپله موږ او تاسو د استر فیکشن تعامل وایو همدې ترتیب رازو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي لومړی د هغه نوم اخیستل کیږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سي ورستاري یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای او تا باندې تبدیل کړو لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر شو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده دا ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي یعنی ایتایل لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله موږ او تاسو وویل چې د آی سي یعنی د اسید کلمه پر ځای باندې د د اوتیت کلمه اضافه کړو، نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخسته او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولای سو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. د مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت، یو نوی استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښت وي. نو په همدې ترتیب دا وایي چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت. نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله، د استرونو هغه نوم ایښودنه وه، مثالونه یې وه. په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازګې او غوړي څه ته ویل کېږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوی استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي، هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي، هغوی لکه زیتون. یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو، یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو، او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کېږي. یو هم حیواني وازګې چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي، بیوتارین دي او داسې نور دي، همیشه موږ او تاسو وویله چې دوی په جامد شکل سره موندل کېږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو، په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دي خپل یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنې اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دي دوی د لیږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي، یا هم په جامد باندې تبدیل کړو. دوی چې دي له مهمو غوړیو څخه شمېرل کېږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامېږي. مایع غوړي چې دي همیشه موږ او تاسو وویله چې د لیږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی په جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دي هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کټلیس په شتون کې کولی سو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی که چیرې موږ او تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نوی غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولی سو چې دوی جامد شکل ته واړوو، او دا مارجین چې ده خپله د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتوو اضافه کوو، چې که چیرې د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کښې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامېږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کېږي، او په همدې ترتیب مختلفو امراضو سبب کېږي چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي، او یعنې استعمال باید ډېر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او فتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د ویټارین وازګې هم لرو چې ځینې وختونه کچیرې زیر سو د ښځو پوستکي چې دي د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اویلین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو میرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چاله برکت ده د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو صابون وایو چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولای سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. کچیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدي یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره کچیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کې موږ کولای سو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولای سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د مینځو د هغه بوی د مینځوړلو لپاره کولای سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کې د مختلفو شکلو عطري مواد او رنگ پکې اضافه کړي، مختلف رنگونه او مختلف خوشبويي درلودل سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې د په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده. چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې د هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولای سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو او په همدې ترتیب کیدای سي چې په دې صابون کشی د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پیمنځل کېږي یو ارزان قیمته عطر استفاده کړو او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات و، په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي، چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، ایسترونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم سوال، واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي؟ واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید چې عمومي فرمول یې دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ آیا یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده؟ یعنی او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم شي، چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا ایوني شوه. د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه پیل تر درو پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ټولګۍ ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې ته درس کې الکترونیکټیویټي خاصیت او د عنصرونو د الکترونو غشتونو خاصیت او دا ترتیب سره د دې الکترونی جوړښت او اینزیشن انرژي و اوس راځو اټومي شوا آیني شوا وایو. اټومي شوا هغه فاصله ته ویل کیږي چې د یو اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلې وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټومي شوا وایو، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې ویني. فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی، یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې، دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټومي شوا وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شوا لرو چې موږ او تاسو آیوني شوا د اټومي شوا سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شوا بیا هغه فاصلې ته ویل کېږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیونی شوا څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو شوایو آیونی شوا وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې کچیر موږ او تاسو ول په تیر لوستونو کې هم لوستلی و، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیتالونه چې و اوربیتالونه کې خپل د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیتال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کې د الکترونونو احتمال شتون 50% وجود لري. یعنی اوربیتالونه کېدای شي چې هم کروي شکل اوسي چې د اس په اوربیتال کې چې موږ تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیتال کې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شي چې موږ تاسو د دوی اټومي شوا پیدا کړو او آیوني شوا پیدا کړو. او د عنصرونو اټومي شوا چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپیریال کې کچیر موږ او تاسو ګورو، ګران زده کوونکو، اټومي شوا چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، لکشته څنګه بیا مخ پر پرته خواته د دوی هغه د اټومي شوا چې ده چې شکیږي په فل پسې ډول کوچنی کیږي، یعنی کمیږي. خو لامل چې دی، لامل دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پرته خوا څخه مخ کښته خواته زیاتیږي، او د الکترونی قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړیږي، او اټومي شوا هم موږ سره څه کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې، په دوره کې، چیرې د دوراني جدول د پیریود یا په دوره کې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو، د پیریودونو په چاپیریال کې د عنصرونو اټومي شوا له چپې خوا څخه یا هم له کیڼې خوا څخه او ښي خوا ته چنه، او برعکس د شینه او کینی خوا ته بیا په پله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آینی شوا او اټومي شوا، او برعکس د شی خوا څخه چپ طرف ته بیا بیفته د دوی اټومي شوا تشکیږي لویږي. خو لامل شش دی، لامل دا دی چې د هستې مثبت چارج، د هستې مثبت چارج اغیز په الکترونی قشرونو باندې زیاته ده، او الکترونونه د هستې پر چاپیریال باندې چې سوي دي راټول سوي دي راجذب سوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي، لکه څنګه چې تاسو په کولای شئ په دې تصویر کې هم ووینئ، او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای شو چې موږ او تاسو اټومي شوا او آیوني شوا په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندروالز شوا وایو، چې د وندروالز شوا بیا هغه شوا ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندروالز شوا وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونو دي، یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونو موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوه اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ، دا نیمه فاصله د موږ او تاسو د واندروال شوا وایو، چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه دی، یعنی نیمه فاصله د شش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت د واندروال فاصله څخه ده. چې شعاع څخه ده چې دا دی خپله دلته ده شعاع یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل باندې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو کوولانسي شعاع هم لرو. کچیرې وګورو کوولانسي شعاع بیا داسې تعریفو، کچیرې په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي، دغه شعاع چې تاسو وینې یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو. چې کوولانسي شعاع ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ دغه فاصله. مخکې د واندروالس دا مکمله فاصله وه، د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله، اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شعاع وایو، چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کېږي یو پر دوه ډي سره. کولی شو چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شعاع او عیني شعاع د دوراني جدول پر اساس د پورته سه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته سه مخ پر پورته خواته کمیږي. او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي، یو د بل برعکس دي. دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو، چې یو هغه دا چې یو انیوني شعاع لویه ده تر اټومي شعاع او اټومي شعاع بیا خپله لویه ده تر کیتوني شعاع. یعنی انیوني شعاع تر چا؟ تر اټومي شعاع لویه ده، او کیتوني شعاع بیا نسبت چا ته؟ اټومي شعاع ته کوچنۍ ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع لوییږي، او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعاع یې موږ سره چش کیږي کوچنۍ کیږي. یعنې د یو د بل سره چشتې مستقیماً متناسب دي. هر څومره چې منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعاع ډیریږي، خو هر څومره چې مثبت چار ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعاع یې چش کیږي کوچنۍ کېږي، یو د بل سره مستقیماً متناسب دي. راسو ځینې مثالونه که تاسو په دې ځای کښې وګورئ، که چېرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنۍ ده. که چېرې وګورو د دې اټومي شعاع د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده، نو کوم یو زیات شو؟ کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال، مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده؟ ځکه چې موږ او تاسو وویل هر څومره چې انیوني شعاع یا منفي چارج یې چش کیږي زیات کمیږي هغومره د دوی اټومي شعاع چش کیږي لوییږي. او په همدې اساس راسې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر، سوډیم مثبت یو، د دوی تر منځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شعاع یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتیږي هغومره یې اټومي شعاع چش کیږي کوچنۍ کیږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولی شو. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه اټومي شعاع او عیني شعاع راځو، اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پیژنو، چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کیږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلف ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کیږي چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو. او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کیږي. دوی چې دي ډېر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده، ځکه چې کلک دي جسامات یې حجم یې دې ته زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري چې یا ویلې سي او یا هم چش سي غلیان درجه یې چش سي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي، او جامدات یې هم جامدات دي خپله او بغیر د په دوی کښې د سیمابو څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټومي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کیږي او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي په هغوی کښې مختلف عنصرونه دي، چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره او یا هم نادیم نیکل او مکنیزیم د دوی سره چش جوړوي، الیازونه جوړوي، چې همدې ترتیب سره داسې داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپل د انتقالي فلزاتو ترمنځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپل د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کېږي، او نادیم چې د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کېږي. ځینې نور مهم عنصرونه دي او هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کېږي، او ځینې نور عنصرونه لکه میکروب، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم اوسپنه، دا ټول وایي کېدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو وویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته چې قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین چې له دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسی ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.